السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې ازادي رادیو اوري دا خبرونه تر ډیره د موسیقي ځانګړي پروګرام ته جلا شوې خو په پایل کې څو خبرونه او تر هغه وروسته څو راپور نه خبرېږي تمره سبا د دوشنبه په ورځ یعنی د جولای په 15مه د افغانستان په اړه په ازبکستان کې دوه ورځنی کانفرنس پیل شوې که څه هم دې کانفرنس ته طالبان هم وربلل شوي خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا کار د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی هخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان حافظ ضیا احمد پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت په ستوري ماڼۍ کې د امیر خان متقی په مشرۍ تاشکند کانفرنس کې د ګډون کوونکو لوړ رتبه پلاوي ترمنځ د ښه چمتووالي په هدف مقدماتي غونډه شوې په دې کانفرنس کې باید د شل هیواد دونو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي او پکې به د افغانستان امنیتي وضعیت او بشري ناورین وڅېړل شي په تاشکند کې جوړېدونکي د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو واکمني 15 ورځې کم یوه کاله نشوه خلای حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او تر پای په کور دننه د ټاکنو یا هم بلې کومې لارې د خلکو مشروعیت نه دی ترلاسه کړی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اروپایي ټولنې د سازوالۍ له شارلز ظافر سره ارنود پاول سره کتلی دي په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه مازیګر خپره کړه پکې لیکل شوی په لیدنه کې امیر خان متقی ټینګار کړی چې نړیوال د بشري موضوعات له سیاسي مسایلو سره نه تړي د اروپایي ټولنې استازوالۍ او شارلز ظافر ارنود پاول د دې لیدنې په اړه لا څه نه دي ویلي خو د طالبانو په اعلامیه کې د غلی پاول په حواله لیکل شوی چې ګواکې اروپایي ټولنه غواړي د طالبانو له حکومت سره د رغنده تعامل له لارې افغانانو ته خدمات وړاندې کړي د طالبانو حکومت له ایران سره د 3.5 لک ټنو تیلو د واردولو تړون لاسلیک کړی د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ایرانی تیل په تیره بیا ډیزل په افغاني مارکیټونو کې دم ګړی کم دی او په واردېدو سره به تر یوې اندازې راټیټ شي د دې خونې د نفتي موادو او ګازو د کمیټې له مشر نجیب الله عمرخیل سره به بشپړه مرکه درته وروسته خبره شي د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 23مه د بیزو تڼاکې ناروغي یو نړیوال بیړنی حالت اعلان کړ په دې سره ښایي د دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د نړیوالو پام او پانګونه راجلب کړي د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادانوم ګیبریوسوس په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه وویل
ما پریکړه کړې چې د بیزو تڼاک یا مونکی پاکس خپرېدل په نړیواله کچه د اندېښنې وړ فوق العاده روغتیایي وضعیت دی
دا ناروغي په ندرت سره وژون کې د نخې نښانې تبه سردرد او لړزه ده او بیا په پوستکي د خولې دننه او د بدن په نورو برخو کې تڼاکې راخیژوي او د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکړی چې لږ تر لږه 20 کسان پرون د جولای په 23مه په جنوبي ولایت فارس کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دی د سیلابونو په پایله کې وژل شوي دي سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او د رطبه له سیند د اوبو د کچې د لوړېدو په خاطر د مرکزي ښار استابان په شمول څو ښارونو او کلیو کې سخت سیلابونه راوتلي دي د استابان ولسوال یوسف کارګر ویلي چې ژغورونکو ډلو 55 کسان ژغورلي چې په دې کې ناڅاپي سیلابونو کې اوبو وړي وو خو لږ تر لږه 6 کسان روسه لادر کړي په تیرو څو ورځو کې د افغانستان ځینې سیمې هم سیلابونو ځپلې دي د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې سختو بارانونو او سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولې د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم د پرونیو سیلابونو له امله دوه ماشومان مړه شوي دي د افغانستان له یو شمېر نورو سیمو هم د سیلابونو د راوتو راپورونه ورکړل شوي
کڅام د افغانستان ډیرې سیمې وچکالۍ ځپلي خو د نورستان خوست میدان وردګ پنچیر او لوګر په ګډون یو شمېر ولایتونو کې تیر څو ورځې تر سختو ورښتونو وروسته سیلابونه راغلي د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې سختو بارانو او وروستیو سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته وویل
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجاتو کې باران له وجې ډېرې سیلابونه راغلي ځینې قریاجاتو مالی او ځاني تاوانونه رسیدلې دي 4.5 کیلومتر سره قرآن شوې 450 جریب ځمکه او شپږ ملونه وړې دي 3000 میوه لرونکي ونې وړې او 250 مالونه وړې دي او درې زنانه شهیدان شوې دي
د نورستان د واما ولسوالۍ د ارچینو په سیمه کې هم سخت سیلابونه راغلي په دې وروستیو کې دغه ولسوالۍ نه یوازې د سیلابونو بلکې د سختو او بې وخته واورو د اورښتم شاهده وه د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم سیلابونو د دې سیمې اوسیدونکو ته د سر او مال تاوان اړولی او د راپورونو له مخې د پرونیو سیلابونو په پایله کې دوه ماشومان وژل شوي د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي حکمت الله کاخیل پرون ازادي راډیو ته وویل
د سیلابونو امکان زیات شته دوار مشمان لا بي درک شوې دي څلور شپږ کې ټکي کې هوتو سیمه خلک همدارنګ دي ولسوالۍ مقام ولایت مقام کومه غیر لگلی دی هغه هم بریالی نه دی شوی خو دا صحیح کی د سیلابونو امکان زیات شته شاید دغه تلفات پورته شي.
د طالبانو د حکومت له طبیبي خو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې په ورستوي سیلابونو کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی خو ګڼ مالی تاوانونه خلکو ته اړولي. دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ او نن چې کوم سیلابونه راغلي دي په پنشیر او میدان وردګ لوګر پکتیا نورستان کې دي چې زموږ د معلوماتو مطابق تر اوسه پورې الحمدلله جاني تلفات نه لرو. البته په دې ولایتونو کې څه ډېر زراعتي ځمکې همداسې مختلف فصلونه د سیلابونو خراب کړي دي چې زموږ د مربوطه ریاستونو نن هم څه سیمو ته رسیدګي کړې خلکو سره یې کومکونه کړي دي.
د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت همدارنګ په راتلونکو څلېرویشتو ساعتونو کې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، خوست، غزنی، زابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو کې د سختو اورښتونو په اړه خبرداری ورکړی. کارپوهان ټینګار لري چې د سیلابونو له امله د تلفاتو د کمولو لپاره باید په هغو سیمو کې چې معمولا سیلابونه راوځي کورونه جوړ نشي او د اوبو لارې پرېښودل شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې نشټوالی بشرپاله بنسټونه اندېښمن کړي دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې څه برخه یې په ماینونو پوښلې او هر برخه او هر ورځ د خلکو ژوند ګواښي. صفي الله استانګزی په دې اړه د رویټرز اژانس په حواله راپور لري.
د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوندې ادارې چارواکو رویټرز ته ویلي چې خپل 3 میلیونه ډالر بودیجه یې له لاسه ورکړي او مجبور شوي 140 کارکوونکي ځواب کړي. رویټرز لیکلي د بودیجې نشتوالی د یو هیواد لپاره چې 40 کاله یې جګړه تېره کړې او په ماینو پوښلې خورا ګران پریوزي. د ډنمارک د کډوالو شورا یوه له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مخته وړي او د ماین پاکۍ اړوندو ادارو سره هم همکاري کوي. د دې شورا سکرتر جنرال شارلوت سلینت وایي ماینونو او ناچاو د توکو افغانانو ته لوی ګواښ پیښ کړی.
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یوه ډېره لویه ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې په نړۍ کې له تر ټولو په ماینونو ککړو هیوادونو دی. د ماین پاکۍ د ملي ادارې په اساس هر میاشت افغانستان کې د ماین د چاودنو په نتیجه کې تر 100 پورې خلکو ته تلفات رسیږي.
د راپورونو له مخې مرګ ژوبله تر ډېره ماشومانو ته اوړي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سږ کال مارچ کې اعلان کړی و چې په 2 میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودنو کې په افغانستان کې یا وژل شوي یا یې لاس او پښې پرې شوي. رویټرز اژانس په کابل کې د سره صلیب په روغتون کې له ځینو داسې خلکو سره خبرې کړي چې د ماینونو په چاودنو کې پښې یا لاسونه پرې شوي. شبانه چې په سره صلیب روغتون کې کار هم کوي 2 کاله وړاندې په خپله د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې وه.
15 کاله کېږي چې د ماین د چاودنې له امله مې پښې له لاسه ورکړې. 2 کاله نه وم او له ماینونو سره بلد نه وم. په یوه ځمکنۍ ماین کې مې قدم ایښی و او دواړه پښې مې له لاسه ورکړې.
انفجار ماین از دست دادم.
جمال خان بیا له کندهاره د سره صلیب روغتون ته راغلی چې خپلې مصنوعي پښې بدلې کړي.
زه په کندهار ولایت کې نن اته کاله مخکې کنار زیادی ماین باندې ختلی یم. دواړه پښې مې ماته د لاسه ورکړې دي نن اته کاله مخکې.
د تیر کال په اګست کې د طالبانو په واکمنېدو له افغانستان سره لویه برخه بهرنۍ مرستې وځنډېدې. دې چارې اکثر خدماتي څانګې هم اغېزمنې کړې او د ماین پاکۍ د برخې په څیر اکثر کارکوونکي د بودیجې د نشتوالي په خاطر له دندو ځواب شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو څانګې رویټرز ته ویلي له تیر اګست یې له افغانستان سره ټول ټال 240 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت له ایران څخه د 3.5 لک ټن تیلو د واردولو تړون لاسلیک کړی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ایراني تیل په 13 بیا ډیزل په افغان مارکیټونو کې دمګړی کم دی او په واردېدو سره به یې 3 اندازې راټیټ شي. د دې خونې د نفتي موادو او ګازو د کمیټې له مشر نجیب الله عمرخیل سره صفي الله سانګزي مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې له ایران څخه د تیلو واردات به څومره ګټور تمام شي.
څوبه د فارمنګ د بازار تجارت کې د دوی سره د دوی هغه کمیشن چې دوی یو ځای تللی وو د دوی سره موږ جلسه لرله. زموږ پیشنهاد هم همدا و چې زموږ ته پخوا د ایران د طرف او د ترکمنستان او قزاق طرف د دوه طرف ته زموږ تیل راتلل. په اخره کې دوی د ایران سره په بندر کې مشکلات جوړ کړي وو د تیلو په کیفیت باندې مسایل لرل. زموږ پیشنهاد همدا و چې د ایران ډیزل راشي نو زموږ په مارکیټونو کې به دوه طرفه تیل راځي بای به کنټرول شي.
دغه نفتي مواد چې راځي فکر کوي دا تصفیه شوی دی یا تصفیه ته ضرورت لري؟ په څه شکل به راځي؟ دغه د تاسو معلومات څه دي؟
ایران نه چې کوم تیل مونږ ته راځي به په خاص ډول کې ځي دا بې کیفیت نه دي. ولې کیفیت دې نسبت د ترکمنستان تیلو ته لږ ټیټ دی. یعنی فکر وکړه که د سکلت په حساب د هغو سکلت د اته سوه شلو دېرشو پورې د دوی اته سوه پنځه لسو لسو دغه سې اته سوه پورې.
ښاغلی عمرخیل، اوس وخت د کابل په بازارو کې د تیلو بیا څنګه ده؟
تېرې هفتې په نسبت د ډیزلو بیا لس افغانۍ راټیټې شوې ده. یو سلو شل افغانۍ وي او نن باید یو سلو لس افغانۍ باندې نرخونه وځي. نو د یوې هفتې سره لس افغانۍ برخه کړه. پټرول افغان دوه نوي او دبي افغان دوه قسمه دا پټرول دی. او ترکمنستان پټرول چې دی هغه په دوه نوي افغانۍ خرڅېږي او ایراني پټرول چې دی هغه په نوي افغانۍ خرڅېږي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نفتي موادو او ګازو کمیټې مشر نجیب الله عمرخیل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی وایلو روسی سره د غلې دانې د صادراتو له موافقې سلیر وی ساعت هم نو تیر شو چې روسیې پرون د اودیسی پر بندر راکټي برید وکړ. د روسیې او اوکراین د جولای په 22مه په ترکیه کې د غلو دانو د صادراتو تړون لاسلیک کړ. لویدیځو چارواکو ملګرو ملتونو د روسیې دا برید غندلی دی.
روسیه په اوکراین کې د اودیسی پر بندر چې د توري بحیرې پر غاړه یو مهم ستراتیژیک بندر دی بمباري کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د دغو دوو جنگ کې ښکېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسي کروز توغندي پرون د اودیسی په بندر کې ولګېدل خو د پام وړ زیان یې نه دی اړولی. دوی ویل دوه نور روسي راکټونه د الوتکې ضد سیستم لخوا ویشتل شوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د دغه هیواد پلازمینه کیف کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وویل اوکراین باندې ډیری راکټي بریدونه شوي. بده مرغه زموږ لپاره دا عادي خبره ده، مګر هغه دلیل چې زه غواړم په ګوته کړم هغه هدفونو پورې تړاو لري چې روسیې په نښه کړي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې ترکیه او ملګرو ملتو پرون وویل پوهېږي څنګه د روسیې له فدراسیون سره مذاکرات وکړي او د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره یو خوندي دهلیز پرانیزي. خو له څلېرویشتو ساعتونو په کمه موده کې هغوی یعنې روسانو د غلو دانو زیرمه او د اودیسی بندر په نښه کړ. ولودیمیر زیلنسکی دا هم وویل چې دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیه څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دې موافقې له مخې به د تیر کال او سږ کال شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلې دانې صادر شي او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی 10 میلیارد ډالر عواید ترلاسه شي. د اوکراین لویدیځو او ملګرو ملتونو چارواکو سمدستي د روسیې برید په کلکه غندلی او کرملین یې تورن کړ چې د نړۍ د خوراکي توکو سرچینې لا هم ګواښي او په ټوله نړۍ کې د میلیونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. کرملین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د خبرونې پاتې برخه د موسیقۍ لپاره جلا شوی ځانګړي پروګرام ته بیا له شوې ده. تاسو ته خاور اسوه.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
اته دیوانه یا او چه خبر نه پوکا بنه بوتانه او چه خبر نه پوکا بنه بوتانه نبود خانه نبود خانه